یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو غرمنې خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي په مشرۍ یو پلاوی د بلخ د لرې کړای سوي والي عطا محمد نور سره د هغه او حکومت ترمنځ د روانو لانجو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي نور ته نږدې کسان وایي په دې کتنه کې دواړه لوري یو توافق ته نږدې سوي دي، خو تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویل سوي. دا به په همدې خبرونه کې واورئ. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه رضوان مراد د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنس په خبرو اترو کې پرمختګ شوی او دواړه خواوې حل لارې ته نږدې شوې دي. د تخار امنیتي مسؤلان وایي د دې ولایت په ناامن ولسوالیو کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر ژر به د مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي. او د ایټالیا د عام انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې د سلویو برلسکونی په مشرۍ ښي اړخه منځلارې ائتلاف تر نورو ګوندونو مخکې دی. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنز په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی او دواړه لوري حل لارې ته نږدې شوی دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت د رئیس معصوم ستانکزي په مشرۍ حکومتي پلاوی تیره شپه تر ناوخته له عطا محمد نور سره مذاکرات وکړل او د ښاغلي حدید په خبره هیله مندي ده چې شخړه پای ته ورسیږي. له معصوم ستانکزي سره د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي هم ملګری دی او راپورونه وایي چې دوی له تیرو دوره هیڅ دوه ورځو راهیسې په مزار کې دي. په دې اړه نور جزئیات په همدې خبرونه کې اورئ. د تخار امنیتي مسؤلان وایي د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه شته او ډېر ژر به د وسلوالو مخالفانو پر ضد تازه عملیات پیل کړي. د دې ولایت سرپرست امنیت قومندان سمونوال نظام الدین غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان د افغان قوه پر ضد کوم اقدام توان نه لري.
په هیڅ صورت دشمن نمیتوانه که با تبلیغات
دوی دښمن په هیڅ وجه نشي کولای په خپل زهرجنو تبلیغاتو سره په خلکو کې تشویش خپور کړي. همدا اوس په سیمه کې دولتي ځواکونه ډیر دي او د پوځي عملیاتو بل پړاو ته ځانونه چمتو کوي. په نږدې راتلونکي کې به دښمن د دوی لسمڅو وباسو او مجازات به کړو. تر دې مخکې په تخار کې د ولسی پاسونوالو یو مشر ملک احمد تاتار شکایت کړو چې په درقد، ینګ قلا او خواجه بهاودین ولسوالیو کې د دولت د نه پاملرنې له امله ناامني زیاته شوې ده. په هلمند ولایت کې امنیتي چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت څلور وسلوال مخالفان وشل شوي دي. د 215 میوان قلورتو په حواله دغه پوځي عملیات د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي چې په نتیجه کې یو تن وسلوال ټپي دی. د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایټالیا د عامو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د سلویو برلسکونی په مشرۍ ښي اړخه منځلارې ائتلاف تر نورو ګوندونو مخکې دی. تر اوسه د مارچ د څلورمې نیټې د انتخاباتو شاوخوا نیمې رایې شمیرل شوي دي او د برلسکونی ائتلاف 28% کې رایې اخیستې دي. ابتدایي نتایج ښیي چې د ایټالیا د سنتي ګوندونو ضد غورځنګ په دوهم مقام کې دی او 28% کې رایې ګټلې دي. د صدر اعظم میتیو رینزی په مشرۍ چپلاسي منځلارې ډیموکرات ګوند بیا په سلو کې د اتلو سرایو په اخستلو سره په دریم ځای کې دی. د متحده ایالاتو د سوریې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې کې د ملکیانو په وژنه د مسکو د بیرحمانه ونډې له کبله په روسیې انتقاد کړی دی. امریکا تور لګوي چې د روسیې الوتکو د ملګرو ملتونو دوربند برخلاف په غوطه کې شدیده بمباري کړې ده. سپینې ماڼۍ د ولسمشر بشار اسد له حکومت څخه د روسیې د ملاتړ له کبله د مسکو په اړه د توندې څرګندونې پرون وکړې. سپین ماڼۍ اعلامیه وایي د روسیې د پوځ الوتکې په سوریه کې د همیم پوځي اډې څخه دمشق ته نږدې او په ختیځه غوطه کې د فبروري میاشتې له 24 تر 28 پورې هره ورځ د بمبارۍ لږ تر لږه 40 ماموریتونه ترسره کړي دي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه زیاتوي روسیې د تروریزم ضد عملیاتو تر درواغجنې څارنې لاندې د ملکیانو د وژنې لپاره د ملګرو ملتونو د اوربن شرطونه لپامه غورځولي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې صدر اعظم تریزا مې په تلیفوني مکالمه کې موافقه وکړه چې د سوری حکومت او روسي ملاتړ یې په غوطه کې د زړه بوږنوونکي بشري ناورین مسؤول وبلل شي. او د ترکیه په پلازمینه انقره کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت وی د یو امنیتی تهدید لقبل نن د خلکو پر مخ تړلې ده. سفارت په خپل ویب سایټ کې په خپل اخبار کړي بیان کې د دغه تهدید د سرنګوالي په اړه معلومات نه دی ورکړي. په انقره کې د امریکا پر سفارت په 2014 کال کې ځان وژن کې حمله شو چې یو ترکی امنیتی ساتونکو وشل او یو افراطی کین ارخې ډلې مسؤلیت اخیسته. د امریکا سفارت په ترکیه کې امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د سیاحتي ساحو او ګڼې ګوڼې له سیمو ووځي او د سفارت ودانې ته نږدې نشي. سفارت وایي دا چې بیرته به کله پرانیستل کیږي په دې اړه به وروسته اطلاع ورکړي.
خبرونه له آزادې رادیو اوریدل. راپورونه وایي د بلخ د لری کرایسي والی عطا محمد نور او افغان حکومت پلاوی ترمنس خبرو مثبت پایلې ته هلمندي ډیره سوې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر نن ویلي چې دواړه لوري یو توافق ته نږدې سوې دي.
مذاکرات در پشت درهای بسته تا پاس شب تقریبا ادامه داشت. جزئیات این مذاکرات هرچند برای من روشن هم نیست، ولی از کرینه چنین معلوم میشه که انشالله یک امیدواری است که بحثا و همین مذاکرات به نحو خوشبینانه پیش میره.
په دې اړه جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلی سي، پر همدې مسله تحلیل هم اوریدلی سي. په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو کې به دا واورئ چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته تللی او هلته یې له چارواکو سره کتلی دي. د نورو راپورونو تر څنګ د زهرو کاروانونیز پروګرام هم لرو، اورېدو ته یې بلنه درکوم. سمجه خلاصه د راډیو اوري. د عطا محمد نور یو شمیر نږدې کسان د شغلي نور او د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکسي وروستۍ لیدنې ته په هیله مندۍ سره وایي چې انتظار کیږي چې رامنځته سوي اختلافات به ډېر ژر حل سي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس او عطا محمد نور ته نږدې کس افضل حدید که څه هم د دې لیدنو دقیقو جزئیاتو په اړه ناخبري شي، خو وایي د ګزارشونو په اساس دواړې خواوې یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. په همدې حال کې د جمعیت اسلامي ګوند یوه سرچینه وایي چې د شغلي نور معصوم ستانکزی او سلام رحیمی ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې کومه موافقه نه ده سوې او په دې اړه به وروستۍ پریکړه د جمعیت اسلامي ګوند رهبرۍ لخوا ونیول سي. نورحال اکرم الله اکرم راکوي.
د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید شتا محمد نور ته یو نږدې کس هم دی وایي چې تیر شپه د خاغلی نور ساتونه د بندو دروازو تر شا د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزی او د ولسمشر د دفتر ل رئیس سلام رحیمی سره خبرې درلودي. د خاغلی حدید په وینا د لیدنه په مزار شریف خار کې د خاغلی نور په کور کې تر سره شوی، خو په وینا یې په دغه نور جزئیات نه لري. خو د بلخ د ولایتي شورا رئیس وایي چې د تا در رسیدلو په خبرونو په اساس د لیدنه رغون کې و ویل مندشته چې د محمد نور او ارک ترمنز را پیدا شوی ستونزه با دیر جر حل شی.
مذاکرات در پشت درهای بسته تا پاس شب تقریبا ادامه داشت. دیگه جزئیات این مذاکرات هرچند برای من روشن هم نیست، ولی از کرینه چنین معلوم میشه که معلوماتی که برای من هست قبلا هم در این راستا تفاهمات بر نزدیکی ارک و آقای نور صورت گرفته و انشالله یک امیدواری است که بحثا و همین مذاکرات به نحو خوشبینانه پیش میره و اطمینان دادن که انشالله این مشکل از همین طریق حل میشه. فقط معلومات معمی هست.
جمهوری ریاست نور و دولتی ارگانونو او جمعیت اسلامی گوند د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي، خو یو شمیر کورنۍ او رسنۍ د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې ارګ او عطا محمد نور په دې لیدنه کې موافقې ته رسیدلي دي. خو د جمعیت اسلامی گوند یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې ښکاره شي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستۍ لیدنه کې کومه موافقه نه ده شوې او په دې اړه به وروستۍ پریکړه د جمعیت اسلامی گوند د رهبرۍ لخوا ونیول شي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوری ریاست داتا محمد نور استفاده منظوري دو او د بلخ د نیو والی پتوګه د انجینر محمد داوود د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د ارګ د دایلان تروسه داتا محمد نور او جمعیت اسلامي ګوند لخوا نه دی منل شوی او داتا محمد نور لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. د دغه اختلافاتو په دوام په جمعیت اسلامي ګوند کې یو شمیر سرچینو ویلي چې دغه ګوند لسو زلو څخه ډیر د ارګ لاستازو سره خبرې اترې کړې دي. له دې سره د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازي وطن دوست لاتا محمد نور سره د ملي امنیت د عمومي رئیس او د ولسمشر د دفتر د رئیس للیدو هرکلی کوي. نوموړی وای
خوب است که اینا بین هم بشینن و از زور و زر کار نگیرن، از اخطار و از دفاعی که از هان مردم افغانستان مخصوص میسازه از اون دفاع کار نگیرن و بین خود بشینن و یک تفاهم برسن.
د خغری وطن دوست په خبره سیاسي اختلافات په بیلابیلو هیوادونو کې یو معمولی خبره ده او باید د حل لپاره سیاسي خبرې اترې ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د امریکا د ولسمشر مرستیال له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ټلیفوني اړیکه کې په بلخ ولایت کې په خپل وخت او په سوله ییزه توګه د واک په لیکت ټینګار کړی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي په مشرۍ یوه پلاوی د بلخ د لرې کړای سوي ولایت محمد نور سره د هغه او د حکومت ترمنځ د روانو لانجو په اړه خبرې کړې دي او د دې د مثبتو نتایجو په اړه هیلمندي هم ډېره سوې ده. بلخو د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه د حکومت دا کړنه انتقادوي او قانون ماتونه یې بولي. د دغې ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وایي چې که چیرې په دې تفاهم سوی وي چې نوی والي به د پخواني والي د خوښې سره سم ټاکل کېږي، د راتلونکي کې تر دې پراخې ستونزی را ولاړولی سي. اجمل تورمند له ښاغلي مددزی سره مرکه کړې.
پله د دغې حکومت جوړول د قانون په نقض رامنځته شوي، د قانون ماتونې په اساس رامنځته شوي دي، نو د دې پیامه ده او پایله همیشه به په قانون ماتونه وي، ځکه شروع دی د قانون ماتونې نه کړې. دوی اوس دوام هم په قانون ماتونه ورکوي او دغه چې دا اوس رئیس جمهور مجبوري کې له یو خپل والي سره د تفاهم پر اساس دغه په خوښه والي ټاکي. د دې ټولو اصلي ریښه د لامل اصلي بې همدلته ده چې که چیرې دوی اساسي قانون رعایت کړی وای، د اساسي قانون پر اساس حکومت جوړ کړی وای، نن یو والي د دې جرأت نشو کولای چې دوی سره دوی تفاهم ته مجبور کړی وای.
بله، مدد جب چې فکر نه کوي چې که ورته یو څه وي نو دا به په راتلونکي کې مثلا نورې چارې هم ټکنۍ کړي د اصلاحاتو برخه کې د حکومت
کاملا یعنی دغه حکومت په دغه شکل چې جوړ او دوام کوي دا به تر پایه پورې چې تر څو دا حکومت موجود وي دا به د قانون په ماتونه روان وي. یوه ستونزه چې حلوي بله به زیږوي، او هغه چې حلوي خو چون د قانون د ماتونې پر بنسټ یې حلوي بنا خپل په خپله طبیعي ډول باندې راضیږي، ځکه د یوې قانون ماتونې نه بله قانون ماتونه حتما رامنځته کیږي. نو دا حکومت تر څو چې دا دوام لري قانون ماتونه به دوام لري او دوی به مجبور وي چې هر زوراور ته په اصطلاح چانس ورکړي، امتیاز ورکړي.
نو ستاسو په نظر باندې د وروستي سوال په توګه څه کول پکار ول حکومت په داسې یو حالت کې چې د بلخ د پخواني والی استعفا منظور شوی وه او دی هم په خپل کار ته تللو خپل دفتر ته ویل چې زه به په خپل ځای پاتې کیږم، داسې حالت کې حکومت ته څه کول پکار ول؟
چې اصلا که دوی هغه موافقت نامه خپل منځ کې چې کړې وه په هغې هم عمل کړی وی، دوه کلو کې ټاکنې کړې وی، د اساسي قانون لویه جرګه یې راغوښتې وی، دا ستونزه حلېدله. چون دوی یو په بل پسې قانون ماتونه او تعهد ماتونې ته دوام ورکړ، اوس نتیجه دا شوه چې یوه ستونزه هم د حل وړ نه ده، یوه ستونزه هم ته نشي حلولی. سبا به بل والي سره هم دغسې تفاهم کوي، سبا به یو بل زورور راپورته کېږي، هغه به هم همداسې امتیاز غواړي. دا وایم ټول بر ګرځي چې دوی اولینه خښته کږه یې کې، بله هره خښته چې په دې ږدي هغه کږه راځي، هېڅ امکان نه لري څو د اوله خښته لرې نه کې سمه یې کېنه ږدي دوهمه درېیمه نه سمېږي. بنابراین تر څو چې دا حکومت دوام لري قانون ماتونه دوام لري.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی و.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته ورسید. دغه سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پر سر د امریکا متحده ایالاتونو د انتقادونو سربیره په منځني ختیځ کې د ایران د رول په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. دا مسله نوري اس نوري تعقیب کړې ده. هم د اوس سره په سټوډیو کې د خبرونو تشریح راغلی. نوري د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له کوم ایراني چارواکو سره ګوري یا کتلی او د خبرو اصلي محور یې پر کوم مسایلو ترخی؟
بله فریباجان، مننه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن البته په داسې حال کې تهران ته ورسید چې د 2015 کال د اټومي تړون د راتلونکي په اړه او هم د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د ایران د رول په اړه نړیوال کړکیچ زیات شوی دی. په پام کې و چې ژان لی دریان دغه سفر په جنوري کې ترسره کړي، خو د ایران په اکثرو ښارونو کې د وروستیو مظاهرو له امله چې محصلینو یې مشري کوله دغه سفر ځنډیدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وزارت یو ویاند وویل چې ښاغلی لی دریان به په دغه دو ورځني سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون په ګډون په دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو به خبرې وکړي. د دغه تړون له مخې پر ایران د لویدیځو د بندیزونو د کمیدو په بدل کې تهران خپل اټومي فعالیتونه ډیر محدود کړي دي. خو له دې سره د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یې پر راتلونکي شک څرګند کړی او تیر کال یې خبرداری ورکړی و چې که دغه تړون اصلاح نه شي دی به په را روانه می میاشت کې ترې ووزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې خبري آژانس ته ویلي چې دی د ډونالد ترامپ استازیتوب نه کوي. دغه راز د فرانسې ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې موږ به دغه تړون وساتو ځکه هغه اغیزمن دی، پیاوړی دی او هم ایرانیانو د هغه درناوی کړی دی. خو لی دریان تهران ته ویلي چې دا هېواد دې ته اړتیا لري چې د لرې واټن ویشتونکو توغندو د پروګرام پر سر اندېښنو ته ځواب ووایي که نه له نویو بندیزونو سره به مخ شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ژورنال د منشي ورځپاڼې ته ویلي چې ایران د بلاستیک توغندیو پروګرام مخته وړي چې 2000 کیلومتره واټن وهلی شي او هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړه لیکونو سره ځکه جوړ نه راځي یا سر نه خوري چې هدف یې د خپلو پولو له دفاع اوړي.
نورس، ایران د فرانسې په ګډون د نړیوالو د دې اندېښنو په اړه څه وایي؟
ایرانی چارواکو په کراتو ویلي چې د هېواد مزایلو او اټومي پروګرامونه یوازې دفاعي هدف لري او پر هغو هیڅکله هم بحث نشي کېدلی. تهران دغه راز ویلي چې په اټومي تړون کې به نه اوس او نه هم په راتلونکي کې هیڅ ډول تعدیل ومني او نه به هم اجازه ورکړي چې نور مسایل ورسره وتړل شي. فرانسه او ایران دغه راز د سوریه په کورنۍ جګړه کې د ایران د مداخلې په اړه هم اختلافات لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون یعنی یکشن بی په ټلیفوني خبرو کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی وغوښتل چې د سوریې پر حکومت لازم فشارونه راولي چې په ختیځه غوطه کې د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له یوې مخې د ملکیانو وژل بند کړي. د فرانسې ولسمشر د دې یادونه هم کړې چې ایران په دې برخه کې ډیر مسؤلیت ځکه لري چې د دمشق له رژیم سره نږدې اړیکې لري.
بله، ډیره مننه کوم. نورې
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
زمو ځخله آزادی رادیو ری دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د آزادی رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي په تمه د آزادی رادیو ډاټ کام. اوس بل یوسف زدران څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د فرات سوداګری او سنای خو نوې ایران سره د شیخ فرای بندر او د شاوخوا 140 کیلومتره سړک جوړولو چارې پیل شوې دي. د یاد خونې رئیس اسکر نورزین نن ازادي رادیو ته ویل دا بندر د بندر عباس او چابهار بندر څخه چې نیمروز او د هرات اسلام قلعه سره وسلوي شاوخوا 100 کیلومتره نږدې دی. ښاغلی نورزی وایي جوړیدونکي بندر که څه هم وړوکی دی خو دا چې واټن یې نږدې دی د افغانستان په تیره بیا د فرا په سوداګریزا راکړه ورکړه د پام وړ اغیز لرلی شي. له ایران سره د نویو سهولتونو نو بیلابیلو لارو د جوړیدو خبره داسې وخت کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې څو چنده کموالی راغلی دی. د افغانستان د نندارتونونو مرکز سبا سې شنبه د تحصیلي بنسټونو لپاره د بازار موندنې په خاطر د افغانستان د تحصیلي بنسټونو څلورم تحصیلي نندارتون جوړوي. د دغه مرکز رئیس عزیز الله بارکزی نن ازادي راډیو ته ویل شاوخوا 500 تحصیلي بنسټونو په دغه نندارتون کې د ګډون ویلي ښاغلی بارکزی وایي دا کار د بازار موندنې او محصلینو ته د تخفیف لپاره خپلې ښېګڼې لري. د ده په باور د دا ډول نندارتونونو په مټ تحصیلي بنسټونه کولی شي په کم لګښت خپل خدمات تر خلکو ورسوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو ځینې عمده بیې د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1,500 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویي بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 لیتره بوجۍ 2,000 افغانۍ، یو لیتر پیټرول تیل 46 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 45 افغانۍ خرڅېږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې $1 $9.50 5 پوله، یو یورو 4.80 افغانۍ او 10 پوله، یو پاونډ 95 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 1,12 افغانۍ.
له یوسف اتران خمنان کوم دوستان اوس په هم نو ورسو د کابل چاپ یوشمیر نننه یو ورسپانو ته چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانو د سولې خبرو په اړه مقاله لیکلې دي. حمید مومن د ورسپانو لوست دي.
په کابل کې خبردونکو ورسپانو له طالبانو سره د سولې په تړاو پر روانو بحثونو او په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه د روسیې او ایران اندېښنو ته د افغان حکومت پر ځواب لیکنه کړې دي. مسیر ورسپانه په خپل سر لیکنه کې د داعش په تړاو د روسیې او ایران اندېښنو ته د افغان حکومت ځواب یو پر ځای اقدام بللی او لیکلی دی په کار وچ په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په تړاو د روسیې اندېښنې لرې کړی شي. ورسپانه لیکي چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه د روسیې او ایران اندېښنو او انتقادونو ته د ځواب ویلو ترڅنګ یو ښه وړاندیز دا هم وکړ چې په رسنیو کې پر یو بل د تورونو د لګولو پر ځای په کار ده چې دواړه لوري سره کښېني او د داعش په تړاو اسناد شکونه او شوي اقدامات له یو بل سره شریک کړي. ورسپانه ټینګار کړی دی چې دا خبرې باید پر ثبوتونو او شواهدو ولاړې وي چې پایله یې هم باید د دواړو لورو ترمنځ باور زیات کړي. ورسپانه افغان حکومت ته هم سپارښتنه کړې ده چې په زیات روښان ډول د روسیې اندېښنو ته ځواب ووایي او په دې ډول په افغانستان کې د روسیې او امریکا د سیالۍ او نیابتي جګړې شونتیا راکمه کړي. ویسا ورسپانه بیا لیکلی دی چې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په افغانستان کې د داعش د فعالیت او د بې نښانه الوتکو له لورې د دوی د اکمالاتو په اړه د سیمه ییزو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې ښاغلی اتمر د کابل پروسې په غونډه کې له هغو هیوادونو چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت په تړاو شکونه لري غوښتل چې په دې اړه د خپل اسناد شریک کړي. د ورسپانه په وینا ښاغلی اتمر په دې باور دی چې سیمه ییز تحقیقات کولی شي د مخکې تګ زمینه برابره کړي سو هر هیواد د خپلو پوښتنو ځواب ومومي. ورسپانه لیکي چې ښاغلی اتمر د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړی دی چې داعش په افغانستان کې ماتې خوړلې، مهم قومندانان وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو خاموشي بله مهمه مسله ده چې د کابل ورسپانو پرې بېلابېل مطالب خپاره کړي دي. هیواد دولتي ورسپانه لیکلی ده چې د کابل پروسې په دویمه نړیواله غونډه کې افغان حکومت لخوا طالبانو ته د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو خاموشي د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي. ورسپانه لیکلی ده چې افغان حکومت د خبرو د پیل لپاره د اوربند وړاندیز وکړ خو طالبان یوه موقع هم له لاسه نه ورکوي او حمله کوي. ورسپانه لیکلی دی چې دغه حالت په ډاګه کوي چې طالبان د پنجاب تر سخت فشار لاندې دي او هیڅ ډول خپلواکي نه لري سو د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سرخط ورسپانه لیکلی دی چې طالبان باید د سولې لپاره له رامنځته شوي وروستي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د خبرو مېز ته حاضر شي. ورسپانه لیکي چې افغان ولسمشر تېره اونۍ د کابل پروسې په دویمه نړیواله غونډه کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د خبرو وړاندیز وکړ. ورسپانه د سولې د علي شورا په حواله لیکي چې طالبان کولی شي د خبرو په میز کې خپلې غوښتنې په آزادانه توګه مطرح کړي. ملیارمن ورسپانه لیکلی دی که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او تروریزم په هیواد کې له منځه ولاړ شي نو د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه هم برابرېږي. ورسپانه لیکي چې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت یو اساسي علت تروریزم دی او که طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شي نو په هیواد کې راټول شوي بهرني تروریستان له ماتې سره مخامخ کیږي او په دې توګه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه هم برابرېږي.
په هلمند ولایت کې د پستې د یوازنی باغ خاوند وایي 21 کاله په ایران کې د پستې کار کړی دی. خو د هلمند پسته تر ایراني خوږه ده. که څه هم مسؤلین د ورځې نه بلې ته د کوکنارو د کښت کموالی خبر ورکوي خو په هلمند کې پسته چې تر کوکنارو خوږه هم ده بدیل کېدای سي. الیاس دایي دغه راپور چمتو کړی دی.
څوک ستا؟
اجي صاحب سره مسه
55 کلن محمد لال د لشکرګه په لویدیس کې د مارجی او نادالی دولار ته چیرم د جام د پوسټه ترڅنګ په دوه جری بسرا او تروشم ځکه کې د پسته خړ نیلګي پوجي کوي
اوس کوک نار څه ښکار څه فکر کوي په دوه
او اتلس کې
وو سروي به میره غره تروس
یا دا په خیر کې راځي اوس د ول سروي رااله
دا په هلمند کې د پستې یوازنی باغ دی چې د محمد لال لخوا وکړل وړاندې هغه مهال چې د ایران د مهاجرت نه تازه راغلی وو وکړل سو درې کال کېږي چې حاصل ورکوي دی وایي د پستې د باغ سره مینې لري هغه په خپل باغ کې راټول پستا تر کوکنارو او نورو دانو ډیر پیسې جوړوي
دی یو ښکل زحمت کښلو په دغه تیمورو بلکې د افغانستان خلک تاریخ کړه کیږي تر تاریخ دا ډیر ولې هغه ایرانینو سپینځرو چې مکسه کوله ول دغه زموږ په وطن کې اول تاریخ کړه کی زما تر ما چې بل سپینځری و ول دا پستی چې بچ تاریخ کړو خود به خود ورکس ما په دغه شروع کوم شې د افغانستان خپل ډیر علاقه ور سره درلود لرم او سم لرم لاسه کړو جوړی په تاریخو نه جوړی زموږ ته څه ګرځور اما په دغه جوړی چې د خیر خدای سم کې وینې سړی خواري ور البته د همزه کلاشه خوند ورم زکم نه سرخه کده کلاکه دونه کلش د پستو د پاره ډیر مناسبه نه
د هلمند غنم ډیر انار ویندوانی لږ مشهور دي خو کوکنار او دوغو تولید په نړۍ کې دومره شهرت لري چې ان د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان وډي سی په لیست کې د افغانستان نوم لومړی مقام ته پورته شوی دی پستاچی تازه د هیواد په جنوبی ولایتونو کې ترویج کیږي سره لدی چې د کوکنارو د شو بدیل په برخه کې په میلیونونو امریکایي ډالر لګول شوی دی او نتیجه هم نه ورکړې بدیل کې دایسي محمد لال وای پستا شو بدیل دی خو حکومت ډیر کارونه نمایشي کوي ځکه خو کوکنارو ته اساسي بدیل نه دی منتل شوی
راغی دلی ول ز ساسره کومک هم دغه د خپل راغی کارمندان د کارمندان کم فلم ورداري وکړل او نور ساسره کومک دلی انار منارو خا په خانه ر حساب انار یو خړل پستی جبونه ډاکټر لاړ ولکم نمبر کول را سره کول کی شیلره
کته هم دروان میلادی کال د پر د کوکنارو د کرلسوی کشت احسایا نه د خبره سوی خو په هلمند کې د نشي توک سر د مبارزه رئیس سید احمد رور وای په تیر 2018 میلادی کال کې شاوخوا یو لاکو څلویر زر هکتار مزه په کوکنارو کرلسوی په هلمند کې زعفران هم چې ویل کیږي د رنگ او خوند لمخې ساری نه لري په داسې حال کې د کروندګرو د پام وړ و نه ګرځیدل چې د کرهنی د ریاست د مسولینو په وینا دوه فصله حاصل ورکوي
بل بل وسره راول چې تکه شي نه
ورسره پر راول
د هلمند د کرهنی د ریاست مسولینو اوس د پستو نالګی راوړی دي او غواړي هغه کروندګرو ته دغه نیالګي توزیع کړي او ورته باغونه جوړ کړي چې په خپلو ځمکو کې یوازې کوکنار کړي د 2014 نه تر 2014 میلادي کلونو پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په مالی لګښت په میلیونونو امریکایي ډالر پر اسلاسو تخمونو او سرو ولګول سول خو د مرستو تر بندیدو وروسته بیرته کروندګرو کوکنارو ته مخ کړه د هلمند والی حیات الله حیات د پستو د نیالګیو د ویش پر مهال ول تر اوسه د بدیل په برخه کې بنیادی کار نه دی شوی
کمن خه بدیل د خپل بزګرانو د پاره پیدا نکو نو دو اړکیږي حتی چې بیا یو ورځ برته کوکنارو کخته مخه کی نو هغه دا چې موږ کوشش کوو تر څو خه بدیل پیدا کوو متاسفانه په تیرو شپږو کلو کې هغه مرستې په دې برخه کې شوی مقطعی وي اکثره د خلکو شخصي جیبونو ته لاړې دي د اداراتو حتی د ځنې مشرانو او د نورو شخصي جیبو ته لاړې دي او د دهقان په درد باندې نه ده خوړلې د موږ هڅه دا ده چې موږ خپل پټي د مرکز یا د مارکیټ سره او مارکیټ مو د نړۍ سره وصل کو چې یو د هغې نه به همدغه پروسه وي انشاءالله چې د پستې کښت مراجول دي دلته او همدارنګه د هغې تر څنګ پنبه چې په پخوا کې دلته ډېره مرواجه وه
د هلمند په غمځو کې چې د کلونو راهیسې کوکنار کرل کیږي یا د بغرا د نهر تر اوبو لاندې دي کوکنار ښه شیره نه کوي ځکه خو په تیرو څو کلونو کې په زرګونو کسان دشتي او ناتوزیه سوو مځکو ته ولاړل غصب یې کړلې جوړې څاګانې پر وستلې او دا مهال په یو کال کې درې فصله کوکنار کړي چې دغه کار د کوکنارو د شیرې اندازه کم نه کړه هغه کرمندګر چې اوس په لومړي ځل د زراعت د ریاست نه د پستینې الګي اخلي خوشاله دي دوی وایي ورته ویل سوي دي چې دا نیالګي به د نور میوو تر نیالګیو او دانو ښه نتیجه ورکړي.
زما نوم علي ګوهر دی. د جده پر راغلی چې دلته دغه نوي نیالګي دي چې ورکې د پستو په نامه باندې دي، نو دا په هلمند کې یو نوی نبات دی. نو د همدې لپاره راغلی چې دا نیالګي ویسو تر څو پرې کښېنو او په آینده کې موږ ته پسته په نامه باندې یو میوه دغه راته راکړي. بولان په نامه باندې یو ساحه ده په هغه کې یو د پستو باغ شته چې دا ډېر هلته نتیجه ورکړې ده. او بل د انجینرانو خبرې چې موږ اورو، انجینران چې موږ ته وایي چې دا دلته اندېښه توافق کوي.
دا چې پسته به د هلمند په خوږو ځمکو کې څه ډول نتیجه ورکوي وروسته به معلومه سي. خو دولتي مسؤلین وایي پروان میلادي کال کې به د کوکنارو په کښت او د نشي توکو په تولید کې کمښت راځي، ځکه په دشتیم ځکه کې د ژورو څاګانو وبښته سوي دي، حاصلات سم نه خړوبوي او په غشمو کې چې پراخه کرهنیز ځمکې لري عملیات کوي او چاته به د کوکنارو د کرلو اجازه ورنکړي. محمود الستای، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو، د الیاس دایی په راپور کې مو واوریدل چې آیا په هلمند کې پسته د کوکنارو بدیل کېدای سي کنه. په دې سره ورسېدلو 12:30 ته د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنس په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی او دواړه لوري یوې حل لارې ته نږدې شوي دي. د تخار امنیتي مسؤولان وایي د دې ولایت په ناامنو ولسوالیو کې په کافي اندازه امنیتي ځواکونه موجود دي او ډېر شر به د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات پیل کړي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت څلور وسلوال مخالفان وشل شوي. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د سلویو برلسکونی په مشرقي اړخه منځلارې ائتلاف تر نورو ګوندونو مخکې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د سوریې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه غوطه کې د ملکیانو په وشنه کې د مسکو د بیرحمانه ونډې له کبله پروسی سخت انتقادونه کړي دي. او د ترکیې په پلازمینه انقره کې د امریکا متحده ایالاتونو سفارت وایي د یو امنیتي تهدید له امله به نن د خلکو پر مخ تړلی وي.
له رضوان مراد څخه مننه کوم. دوستانو، تاسو څخه مننه کوم چې تر دې معلومو د ازادي راډیو خبرونې راسره واورېدې. که چیرې موږ خبرونه او راپورونه نه وي اورېدلې، نو د ازادي راډیو ویبسایټ هم ورتلای سئ، ازادي راډیو ډاټ کام زموږ پته ده. اوس به هم د ژمنې سره سم اونیز پروګرام ته ورسو. د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو سلامونه. دا د زاهد النافی همت یو ور بیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډ ستراتیژي غوښتنه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په تیره یوه اونۍ کې 15 to 14 کال پورې په بند محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل دا کسان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نشي موادو د بیلابیلو پیښو په تور نیولې دي. خاغلی موحد زیاته کړه چې دوی لس تنه نور هم د دې مرکز د استیناف محکمې په بیلابیلو جزاګانو محکوم کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روان لمریز کال کې د نشي موادو د مخنیوي په خاطر په ټول افغانستان کې تر 2000 زیات عملیات ترسره شوي او په پایله کې 2848 تنه نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو د یوې اونۍ په بهیر کې نږدې 1550 کیلوګرامه بیلابیل نشي مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانې ویاند حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته وویل چې دا مواد د سرخرود، دوربابا او جلال آباد تورخم پر لوی لاره د عملیاتو په پایله کې نیولې او په دې تورې 15 کسان هم نیولې دي.
تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې تقریبا 1550 کیلوګرامه بیلابیل ډول نشي توکي چې چرته او تاریخ پکې شامل دي دغه کسب او ترلاسه کړی دی چې دغه نشه یي توکو سره 5 تورن کسان نیولي دي چې د قانوني کړنو پر مخ اجیو قضایی دارو تا رسمان سپاره لیدی.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونه ایله نشه یي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په دې ولایت کې د هیروینو درې کارخانې ویجاړې او پلسګونو کیلوګرامه هیروین او تریاک ونیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات د امنیتي چارواکو په وینا د یوې میاشتې په جریان کې نږدې 600 معتادین د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه راټول کړي دي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا راغونډ شوي معتادین ټول بې کورول او د ژمي سړې شپې په آزاده فضا کې تیرولې.
په مجموع کې 1568 بې سرپناه معتادین جمعوري شوي دي او پس تداوی څلور مقص خپلو ولایتو ته لېږل شوي دي او بومي معتادین چې د هرات پس تداوی لور ته تسلیم شوي دي.
د ښاغلي دقیق په وینا د معتادینو د راټولولو ترڅنګ په روبات سنګي ولسوالۍ کې د خلکو په خپله خوښه نږدې 200 جریبه ځمکو کې کرل شوي کوکنار له منځه وړل شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغان حکومت لخوا له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه. د کندهار په اوو ولسوالیو کې د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو جوړېدل. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو لمین ډاکټر کمال سادات سره مرکه.
مونږ د کارموندنې کمیسون لرو دې کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږدي.
د عبدالحادي په نوم د یو معتاد خاطره در اورو.
دې کې مې کته پلار مې راغو تعلیم ورسره یو دوه درې دانې را ځنځیرونه ورسره بس یو د مې راوینې درېونه ما وتلې ما څه چل دی تا د کوټه کې بندو.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
زه نور له دې کوره ځم. والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟ زما خوښه ده چې هر چیرې ځم ځم به.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. افغان حکومت د کابل په روسیې دوهم کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نشي موادو پر ضد یوه ګډه ستراتیژي جوړه او د نشي موادو او جرمي شبکو سره له کوم توپیر پرته مبارزه وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک د چهارشنبې په ورځ د کابل په روسیې کانفرنس کې وویل چې کورنیو قاچاقکوونکو او بهرنۍ مافیا پراخ شبکې جوړې کړي او له نشي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې د نړیوال تروریزم مالي سرچینه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سلاودین ربانی هم په دې کانفرنس کې د نشي موادو پر ضد د سیمې هیوادونو پر ګډ دریز او یو عملی میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
افغان حکومت د کابل پروشي نومې دوهم کانفرنس کې نشه یي مواد په افغانستان کې د جګړې د دوام ستر لامل او نړیوال تروریزم مالی سرچینه وبلله. په دې کانفرنس کې نړیوالې ټولنې وغوښتل شو چې د نشه یي موادو مبارزه کې د یو ګډه ستراتیژي جوړ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په دې کانفرنس کې وویل چې د نشه یي موادو کورنۍ قاچاق کوونکو له نړیوالو مافیایي ډلو سره اړیکې جوړې کړي او له نشه یي موادو څخه ترلاسه شوي پیسې د نړیوال تروریزم سرچینه بلل کیږي. ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو ستر ګواښ ته په کتو سره اړتیا لیدل کیږي چې د مخدره موادو پر ضد یو نړیواله ستراتیژي رامنځته او په دې برخه کې ګډه مبارزه وسی.
د مخدره موادو کورنۍ قاچاق کوونکي او نړیواله مافیا سره یو شوي او له مخدره موادو څخه په ترلاسه شویو میلیاردونو ډالر د تروریزم مالی سرچینه ده. باید د کورنیو عواملو په توګه له فقر او ناامنۍ سره مبارزه وکړو او بهرني عوامل چې د هیروینو تولید لپاره د کیمیاوي موادو ترانزیت او په نړیوالو بازارونو کې د هیروینو ډیره غوښتنه ده باید هغه له منځه لاړ شي. په دې برخه کې د مخدره موادو پر ضد یوې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده.
ښاغلی برمک وایي د مخدره موادو کورنۍ قاچاقکوونکي او نړیواله مافیا په کال کې د مخدره موادو له قاچاق او تولید څخه 23 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کوي او په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان په سویل او شمال ختیځ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق کورنۍ شبکې پاشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ولسمشر غنی په کابل کې د سولې په مشورتي کانفرنس کې ویلي و چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق تر تروریزم وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل دی او له نړیوالو یې غوښتي و چې د نشه یي موادو پر وړاندې له دوی سره په ګډه مبارزه وکړي. د ولسمشر غنی په خبره سلګونو میلیارډ امریکایي ډالر د مخدره موادو په سوداګری کې په ګټه لویدلی او دې پیسو جرمی او نامشروع اقتصاد پیاوړی کړی دی. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی د کابل پروشی نومې دوهم کانفرانس کې د 25 هیوادونو له استازو وغوښتل چې له مخدره موادو سره مبارزه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ځواکونه د نړیوالو په استازیتوب له مخدره موادو سره مبارزه کوي.
موږ یو ځل بیا له خپلو ګاونډیانو او نړیوالو څخه غواړو چې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې خپله همکاري ډیره کړي. زموږ ځواکونه او خلک د سیمې او نړۍ په استازیتوب له دغو دوو پدیدو سره مبارزه کوي. دا ناسته یو ښه فرصت دی چې د تروریزم او جرمي شبکو د ماتې په برخه کې له توپیر پرته د نړیوالې ټولنې پر ژمنو کتنه وکړو.
د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن تروریزم او مخدره مواد سره ګډ بولی او وایي تر څو چې له مخدره موادو سره د تروریزم د تمویل اصلي سرچینه وچه نسی د تروریزم ماتول ګران کار دی.
محمد ایاس تر نکو چې د افغان حکومت له خوا له نړیوالې ټولنې څخه د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د ګډ ستراتیژي د غوښتنې په اړه راپور اوروه. اوس په دې مبارزې په لړ کې د کوکنارو د کښت د یو بدیل په اړه راپور درته وړاندې کوو. د میرسیکور موسسه د معیشت بدیل پروګرام لري په کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو کې بزګرانو ته د پستې 1450 باغونه جوړوي. د کندهار محلي چارواکو د کندهار په ډن ورسوالۍ کې د پستې د زرګونو نیالګیو د ویش پر مهال وویل چې دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشي مواد او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي چې هدف یې د نشي موادو مخنیوي، د حلال کښت وده او له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته ده. په دیاله زموږ همکار محمد صادق رښتینی له کندهار څخه دا راپور لیږلې دي.
چارواکي وایي په دغه پروګرام کې د کندهار لپاره 250، د هلمند لپاره 1300 او د روزګان لپاره 50 د پستې باغونه جوړ شي. د کندهار د کرنې ریاست بیان ابي ابراهمان سجاد د دغه ولایت په ډن ولسوالۍ کې د پستې د نالانو د بیش پر مهال وویل چې د بدلی معیشت د دغه پروګرام د لارې به د کندهار په ولسوالۍ کې شاوخوا 10000 د پستې نالان پر ځای بزګران وبېشل شي.
په دې ټولو ولسوالۍ کې موږ په کندهار 9000
بل خو د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزه رئیس ګل محمد شکران وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی. د شکران په خبره د پستې ګټه تر کوکنارو ډیره او په نړیوالو مارکیټونو کې هم ښه بازار لري. شکران وایي دغه پروګرام د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو پر ضد ادارې او اروپایي ټولنې لخوا تمویلیږي، چې موخه یې دغلته د نشي توکو مخنیوي، د روا کښتونو وده او لکروندګرو او باغلرونکو سره مرسته ده.
داخلي او خارجي مارکیټینګ هم لري چې هغه پسته ده. ډېر خلک علاقه منم دي او زموږ د زراعت او اقتصاد د رشد لپاره بهتري د اقتصادي منبع.
چارواکو تر اوسه دغه پروګرام د لګښت په اړه معلومات نه دي ورکړي. په یني باغ کې هغه بزګران چې د پستې نالانی تر لاس کړي وایي چې پسته د کوکنارو یو ښه بدیل دی او دغه ونې د ښه حاصل ترڅنګ له ژوبه غواړي او ډېره ګټه کوي. د کندهار د بزګرانو د اتحادیه مشر عبدالباسی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې له مخکې سلګونو کروندګرو او باغلرونکو ته د دغو باغونو او کروندو د پاللو، د ناروغیو د کنټرول او نورو برخو په اړه روزنه هم ورکول شوې.
در ډیر باسات موسته د پستې نه حال په دې باندې موږ خوښه کړو. زموږ بزګر د کندهار په سطح د تقاضا ډیره ده، ځکه چې دا نه بعد حاصل شور کوي، اوبه کمې غواړي او په کندهار کې اوبه کمې دي.
د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په تیرو څو کلونو کې کندهار کې یو شمېر د پستې باغونه په امتیاني شکل جوړ شوي چې کروندګرو او بزګران ورڅخه ښه ګټه ترلاسه کړي.
صادق رښتینی و چې له کندهار څخه د کوکنارو د بدیل کښت په نوم د پستې د باغونو په اړه راپور راکوه. دا خو د نشي موادو پر ضد مبارزه کې د کرنې وزارت فعالیت و. اوس به وګورو چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معنیت په دې برخه کې څه کړي دي. په افغانستان کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول 3.5 میلیونه خلک د نشي موادو قربانیان دي چې اکثریت یې ځوانان دي. د بلې خوا د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو لپاره یو ځانګړی معنیت لري. دې معنیت په خپلې 15 کلنې ستراتیژۍ کې معتادو ځوانانو ته هم ځای ورکړي او د دوی په وینا د څو دولتي او نادولتي ادارو سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د ځوانانو د معین ډاکټر کمال سادات سره مرکه لرو او په پیل کې مو ځینې پوښتنې چې د معتادو ځوانانو لپاره څه پلانونه لري.
مونږ په دې اړوند خپل د ځوانانو 15 کلن ستراتیژي جوړ کړه. دغه ستراتیژي د 2015 کال نه تر 2020 کال پورې ده. مونږ له اړوند ادارو لګا مواد مخدر وزارت چې دی، کولمبو پلان چې دی، INL چې دی، همداشان نورې ادارو سره یو ځای کار کوو او دلته په افغانستان کې په بیلابیلو ځایونو کې د مواد مخدر په اړه مونږ پروګرامونه جوړ کړل، عملاً کار وکړي. همداشان په نړیواله کچه باندې مونږ د نړۍ سره د افغانستان د ځوانانو د محتاط ځوانانو په اړه خپلې اندېښنې چې دي شریکې کړې.
تاسې وویل چې ځینې فعالیتونه مو ترسره کړي، که د دغو فعالیتونو په اړه راته ووایئ، تر اوسه پورې مو څه کړي دي؟
لومړی دا چې زمونږ د نورو ادارو سره په همکارۍ باندې هغه معتاد ځوانان چې دوی نشه یي توکي کارول هغوی مو راټول کړل. هغه د تداوی مرکزونه چې دي هغې ځای کې په تداوی باندې مختار دي. د دې تر څنګ مونږ اما پوهوی چې دی هغه د دیني علماو، د ځوانانو، د ټولنو، د میرمنو، د ټولنو، د قومي مشرانو، د سپورټس له لارې مونږ اما پوهوی ورکوي خلکو ته. اغه ځوانان چې غوي کورنۍ کې بچوک په مواد مخدر باندې روغ دی، واغوي مونږ تخپل ځوانان راوستل، مونږ غا د ټریټمنټ سنټرونه چې دی غوي تولیګل.
مش د څومره متاجونو سره خبرې کړې دي، اکثره یې ویلي چې د بیکاری لوجه نشوته مخه کړی ده. هغه ځوانان چې نشه پرېږدي د دوی د روزګار د پاره مو تر وسه څه کړی دي؟
مونږ د کارموندنې کمیسون لرو، دې کې لومړیتوب هغو ځوانانو ته ورکوو چې هغه په مواد مخدر باندې روږ دي، له هغې ګرځېدلې اوس په کار لټه پسې ګرځي. مونږ نه یوازې دوی ته وظیفې پیدا کوو، بلکې هغوی ته کار کسب هم ښیو. همداشان که دوی تعلیم غواړي، علمي اکډمیکو ادارو ته یې لیږو تر څو دوی خپل تعلیم هم پر مخ بوزي.
دغه فعالیتونه څومره مؤثر وه؟
اصلا کې مونږ چې اما په هوایي پروګرام تر سره کوو، د اسلام له نظره دینی علماي کرام چې دی اغا تبلیغ کوي، د صحت له نظره زمونږ د روغتیا پال یا ډاکټران صاحبان چې دی اغا خلکو ته اما په هوایي ورکوي. دا چې ځوانان بیرته مواد مخدر کوي، مونږ تر ډیره بریده پورې خپل مسولیت ادا کړی دی. نور د کورنۍ مسولیت هم دی، د هغوی د خپلوانو مسولیت، د ملګرو مسولیت، همداشان د ټولنې مسولیت دی چې هغې باندې لکه ناروغ فکر وکړي، بیا دا مکوي ورته برابرې نشي چې دوی بیا مواد مخدر ته وګرځي.
استاذ منیت په ولایتونو کې هم څانګې لري، دغه څانګو په ولایتونو کې څومره کار کړی دی؟
مونږ په ولایتونو کې د ځوانانو میریتونه یا مدیریتونه لرو. همداشان مونږ د ځوانانو ټولنې جوړې کړې دي، د ولسوالۍ په سطح، ولایت په سطح، د کلو په سطح باندې. همداشان زمونږ د ځوانانو پارلیمان دی. دغه ځوانان هلته په خپلو سیمو کې په ولنټیر رضاکارانه ډول باندې کار کوي تر څو د مواد مخدر په اړه یو اما پوهاوی ترسره کړي، بل خپل ځوانان دې ته رجح کړي چې د قاچاقبرانو پر ضد دوی خپل هغه اجتماع مې مسولیت چې دی هغه ادا کړي. مونږ په د یوت ولنټیر فیډریشن یا د ځوانو رضاکارو فیډرسون چې دی دا مو جوړ کړی دی. اوس مو دغه بدل کړي یوت ولنټیر نیټورک باندې، یوت ولنټیر ملا کاروان بل څنګه په دې کې پرانیستې دی چې دا په مزار شریف، په بلخ، په هرات کې کار کوي او په راتلونکي څه موده کې به یې په کابل کې هم پرانیزو. نو دا یوت ولنټیر ملا کاروان دا ځوان ملایان دي په خپل خوخه باندې، د عقیدې له نظره، د اسلام له نظره، د خپل مذهب له نظره خلکو ته د مواد مخدر پر ضد چې دي هغه تبلیغ کوي. څه موده وړاندې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې مونږ د سپورټس سیالۍ په لاره واچولې. دا چې سپورټس به تا خلک په افغانستان کې ډېر رغونډیږي، خلکو ته مو د مواد مخدر د زیانونو په اړه اما پوهاوی چې دی هغه وړاندې کوي. د دې تر څنګ ځوانان مونږ ته رجوع کوي که هغې کورنۍ کې کلی کې کوم کسان په مواد مخدر باندې روږ دي، مونږ ته هغوی ثبت نام کوو، دلته ځان ته امریت لرو، بیا اړوند ادارو ته د صحي ادارې چې دی هغې ته معرفي کوو.
تاسو مخکې وویل چې د محتاجینو په درملنه کې یا په مجموع کې په وقایه کې د محتاجینو کورنۍ او خپلوان هم مسؤلیت لري. تاسو د ځوانانو د ټولنو سره هم وینئ، تاسو په ګډه پر څه ډول پروګرامونو باندې کار کوئ؟
مونږ سره دلته په معینیت کې په سلګونو ټولنې چې دي، ځینې ټولنې دي چې هغه د مواد مخدر په اړه کار کوي، هغوی مونږ ته خپله طرحه هغه راوړي. کوم وسو طاقت امکانات چې زمونږ سره په دې اداره کې دي مونږ یې ورسره کوو. که زمونږ سره نه دي مونږ بیا هغو نړیوالو کمک کوونکو ادارو ته معرفي کوو چې هغه د مخدره موادو پر ضد کار کوي. هغې ته سمال پروجیکټ یا وړې پروژې چې دي هغو ټولنو ته یې زمونږ په همکارۍ دغه نړیوالې ادارې ورکوي، هغه یې بیا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې دي عملي کوي.
همدا اوس د معتادو ځوانانو لپاره څه په پام کې لري؟
مونږ له خپلو اړوند ادارو سره په دې باندې کار کوو. مونږ خپلو ادارو ته یو پلان استولی دی چې مونږ د معتادینو د نجات یا د هغې د روغتیا دپاره په یوه کمپلیکس باندې کار وکړو. که چیرې دغه کمپلیکس چې هغې کې به خاصتا ځوانان یا تنکي ځوانان چې په مواد مخدر باندې روږدي وي، مونږ په هغې کې بریالي شو، دا به ډیره ښه لاسته راوړنه وي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه نوځي
هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري چی په 1216 منځنی سپوخ خپریږي او اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت یو دشکلن عبدالهادي په پاکستان کې چرس کول. کله چې افغانستان ته راغی نو له یوې امنیتي کمپنۍ سره یې کار پیل کړ او هلته په پوډو راخته سو. پلار او ورون چې د ده له نشو خبر شول نو دی په زنځیرونو کلک وتړه او په یو کوټه کې یې بندي کړ. دا چې عبدالهادي څنګه له کوټې څخه وتښتېده زموږ همکار محمد ایاز ترنک ته خپله کیسه کړې ده.
نشې مخکې مې سبزی کاروبار کوو پاکستان، بیا مو افغانستان ته رالو، بیا اسکوټ ته لاړو کندهار. اسکوټ کې مې پوډر نشه شروع کړه. نه هم کال لږې پوډر نشه کوو. دوه دوه نیم کاله پس کورنۍ مې خبره شوله، هسپتال کې داخل کړم. هسپتال نه چې راووتم یو درې میاشتې پاک کړم، بیا هغې نه پس مې بیا شروع کړو. وخت کې ناست وم، نشه مې کوله چې ورور مې زنګ راوول، راویل مال چیرته ما زه پلانیزي کې مو کور ته لږ راشه. چې لاړم کور ته دا ناسو حساب کتاب کو موته ما خانجی څخه به وس خبر نشه چې اوس کې دې کې مې کته پلار مې راغو تعلیم وسره یو درې دانې را زنجیر نه وسره بس یو دې مې راوی نه سه ورن درې ورن ناس ما وته ما څه چل دی تا دې کوټه کې بندو پغار سونه مې چې ویلې بوت لم کوټه کې و تړلم زنجیر نه من بس پروتم ما دېګر ټیم دردونه را باندې راغله. یو ټیم مې فکر کوو چې مال دې نه وز څنګه ځان خلاص کړم او لاړ شم نشې طرف ته. چر سونه چورت مې وویل کلفونه ملفونه مې دغه کړه زنځیرونه هېڅ کار ونه شو. یو ټیم مې دماغ ته راغلم چې دا کټ خو چې کوم دی دا څلور خپې لري همدا یو دې دغه ته مې لته ورکړله کټ پخې ته هغه ووتله. دا غټ بازو چې کوم دی دا زما په اوږو او د باندې راووتم. مور مې داسې دروازې خولې ته ودرېده. ما ته خدای قرآن خاطر وکړه پلار دې راشي بیا چې هر چې ته ځې کلبونه به نه خلاص خو لاړ شم. ما وتلې ما نه ځم. خو هر څونه مې چې وکړه نه یې پرېښودم. تالیا چولې وګېټ ته مال کیلي کیلي را نه کړله. پاس بام ته وختم بام نه مې ځان خطا کړو لاړ. بیا زه کور ته راغلم زنځیرونه یې ما نه ورو خلاص کړل. ما ته ویلې چې نور تړم مړم دی نه او د خپله کوټه کې اوسې. بیا هغو بجې وظیفې ته لاړه زه به بیاسې بانه باندې ووتم. بیا به لاړم هغې نه مې شیر اوس کوټه کې به مې والو. هغه بدن نه دی پاتې اوس. مې ځواني زه مو خراب مې بدن خراب بدبختۍ سره م ډېر مخ یو د نشې مخکې خو د ماشومانو سره لوبې کولې. خو د پوډر دوران کې چې کوم دی ماشومان مې څنګ ته راغله والو مې حوصله نو دماغ مو خراب شور وې کوو. دماغ یې راته لږ داسې کمزوري کړي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په نشي مواد وختوي خو یو وخت د نشې پرېښودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنېږي. د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي خو اکرم یوه شپه ناڅاپه له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې داسې نه ببره له کوره ووت او ولې بیرته نشو ته مخه کړه دا به په ډرامه کې واورو.
پلار یو خبره درته وکم خفه کیږي خو نه
او وګورم چې څه ډول خبره ده که خبره و ولې به خفه کیږم
ووایه بچیه څه خبره ده پلار به دې ولې خفه کیږي
ما خو بوډار پریښودل اوس شکر روغ جوړ یم
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړي
شکر دی زویه چې په خیر جوړ شوې په تا هم ډېرې خواري تېرې شوې او موږ هم ډېر درسره ستړي شو
پلار اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه
او کولی شي خو مطلب دې څه دی
نو چې جوړ یم ولې تاسې د پخوا په شان باور نه راباندې کوئ
ولې باور نه در باندې کوو زویه ته مې یوه سترګه او بل ورور مې د بله سترګه ده
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ
و سړیه اکرم زوی مې ښه وایې دغه د مشر زوی دی په دوکان کې په کار تر سره اخته که ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي
او ښځې یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبوله وکړي
هغه وختونه خو تېر شول ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته راتازه کوې پر تا یې څه فرق دی بشیر او دی د دواړه زامن دي
یاره ښځې که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی
اوس خو شکر روغ جوړ دی ولې باور نه شي ورباندې کولی
زه دا منم چې اوس جوړ دی خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا که بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي
پلاره که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم څه ماشوم خو نه یم
و سړی ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست
ښه پلاره ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه زه نور له دې کوره ځم
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی زندان بس زه لاړم
و سړیه دا هلک دې ولې خفه کړ په څه تکلیفو مو یې علاج وکړ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو
زا بابا دا نو څه ویر دی پوډرو ته یې زړه شوی و بس هسې پلمه یې لټوله
دا هلک زړه جوړ مات کړ په دې نیمه شپه له کوره ووت په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه
زه په پوډري زوی باور نه شم کولی څه معلومه ده که بېرته پوډري شو څه ملا نصرالدین خو نه یم په لوی لاس خپله سرمایه په اوبوله وکړم
پیسې دې په ور پسې شي چې بچیان مې ارام نه وي موږ دا پیسې څه کوو ته هم ځان ته پلار وایه ها په لوی لاس هلک نه شو ته اړ باسه
سر ماخام کوا خوبنا بنگل ونائی کرے جانانا لا 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 لا
اسلام جانا سلام علیکم
وعلیکم سلام اوہو اکرم داتے
اوہ زیم اکرم ولی
والک تدل تچکوی شکر دے علاج دیوشو خچاک سورہ اس پین زبان در نجوشو مو خواسی هم دا دسری خو پتان که نخیتیو تو والی بیرت راغلی
هو از خورشتی هم چه جوڑ شوم
نو چه جوشی بیا چه کوی چه دی مردار لگتی تا بیرت راغلی
های های کور خو آقا وقت کوری چه سڑه پکی زد ولری او آرام ای خو چه زد دی نی او سوک باور ندر باندی کهی نو دا کور هم سڑی تا سور تا نور شید
ولی با کور که مو چه خبره و
بس اسلام جانا دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګه هغه نوم در پورې تړلی دی ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي له نورو خلکو خو ګیله نشته خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري
خیر دی اکرم جانه په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه دا مردار رختی او دا چټلی خو وینې تو خدای دا ژوند دی
نه بیا کور ته نه ځم ډېر مې زړه درد وکړه پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل
والکه
ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او علاج ته مې بیایي. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمل څخه خلاص شو. هغه تا هم بیرته دې چټل ځای ته راغلې.
ای دا پاکی څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو نصیحت پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه دې باداره واخله، زموږ ایک تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پوړۍ به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دې واخله نو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در شاه آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو.